ته سهار لس بجې دا مشال رادیو د قربا موزه نجيبه مریم په دې سات کې په مهمو راپورونو کې د دارالعلوم حقانیه د پولیو د ساسکو په اړه د فتوی نه خبرېږي د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو په هرتال کې د بدلون نه تاسو خبرو همدارنګه د پاکستان د مشر قاضي د سرګندونو په اړه تاسو اورئ چې د پاکستان وزیر اعظم باندې غږ کړي او نور راپورونه هم لرو چې په لږه شیبه کې د خبرونو پس په بشپړه توګه تاسو ته معرفي کوو د شیبه خبرونه. دارالعلوم حقانیه وایي د پولیو ساسکی اړین او جایز دی. د پاکستان مشر قاضي وایي که وزیر اعظم غواړي د ورکو کسانو شخړه په یو ورځ کې هوارېده شي. د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو په ګډون د نړۍ د اویاو هیوادونو مشران د نیلسن منډیلا په وروستیو مراسمو کې ګډون کوي. پورا خبرونه د خیبر پښتونخوا یوې لوی دینی مدرسې دارالعلوم حقانیه کوړه خټک نوخار پرون د ګوزن یا د پولیو په حق کې فتوا جاری کړه او ټول خلکو نه وغوښتل چې خپل ماشومان ته د ګوزن او نورو خطرناکو بيماريو نه د بچ کېدو لپاره د ټیکې یا ساسکی ورکړي. دغه فتوا چې د علوم حقانی محتمم مولانا سمیع الحق لاسلیک سره خبره شوې ده ورکی د پولیو واکسین په شرعي ډول جایز ګڼل شوې ده. په پاکستان کې د اکثرو سیمو ماشومان د امنیتي حالاتو له وجې د پولیو د واکسینونو نه محرومه پاتې کیږي. پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه ده چې لا هم پکې د پولیو د واجی ماشومان مازوره کیږي. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د نهې په ورځ اعلان وکړ چې دوی په خپل کاربندې کې د بدلون راوستلو پریکړه کړې ده. دوی وایي اوس به هر ورځ سهار د 2 بجو نه نیولې تر 10 بجو پورې دوی مریضان نه ګوري او په هفته کې به یو ورځ مکمل هړتال کوي او مریضان به نه ګوري. د پېښور ډاکټرانو د خپل یو ملګري ډاکټر امجد تقویم کاکا خیل د تختول کېدو نه پس په لوی هسپتالونو او کلینیکونو کې د کاربندې اعلان کړو. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي افتخار چودري د ګل په ورزول د حکومت لخوا د ولسی خلکو په مرموز ډول ترې تم کول د نړیوال قانون تر مخه جرم دی، خو پاکستان کې د معاملې ته هیڅ اهمیت نه ورکول کیږي. نو موړي د خبرې د ملاکن د بندیخانه د بندیانو د پریکړې دا ورولو پر محل کړی دی. د دویناوه ک د هیواد وزیر اعظم غواړي نو په یو ورځ کې د خبره ختمه ول شي. د کیس دا ورېدنې پر محل یو شمېر لا درک کړی شوی کسان عدالت ته حاضر کړی شو. د پاکستان مشر قاضي په لندن شپو ل خپل دندې ریټایر کیدونکې ده. د امریکې د دفاع وزیر چک هیګل پرون په اسلام آباد کې د ملک د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل او د امریکې ډرون بریدونو په سر د راولاړو شو حساسیتونو د آرامه کولو هڅه وکړه. نوموړی له کابله تیره ورځ اسلام آباد ته لاړ او هلته د وزیر اعظم تر څنګ د پوځ د نوي سرلخکار جنرال راحیل شریف سره هم وکتل. د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې د امریکایي بي پایلټ الوتکو په دوامدار بریدونو سره ترنګلې شوې دي. د پاکستان لخوا په یو رسمي خبر شوی بیان کې ویل شوی نواز شریف امریکایي وزیر ته باور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د پخلاینې د پروسې او د امن د پروسې ملاتړ کوي. نواز شریف په دې موقع ده هم ویل چې د ډرون بریدونه د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د دوی هڅې زیانمنې کوي. ولسمشر اوباما د دغو بریدونو ملاتړ کوي او ګڼي چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې دا ډول بریدونه ډیر مؤثره دي. تاسو د مشال لیډیو نه خبر نوره. نن د نړۍ د اویاو هیوادونو مشران په جنوبي افریقا کې د نیلسن منډیلا په وروستیو مراسمو کې ګډون کوي. تمه کیږي چې په جوهانسبرګ کې به په ټاکلي لوبغالي کې د سلو زرو په خوشا کې خلک د نوموړي په وروستیو مراسمو کې برخه واخلي. د نړۍ په مهمو مشرانو کې د امریکې ولسمشر باراک اوباما، د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانسې ولسمشر فرانسویس هولان هم برخه اخلي. د پاکستان او افغانستان ولسمشران ممنون حسین او حامد کرزی به هم جنوبی افریقا ته ځي او په دې مراسمو کې به ګډون کوي. د نړۍ اکثر مشران به د نیلسن منډیلا د وروستیو مراسمو پر مهال ویناوي هم کوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي که د امریکا کانګرس د ایران پر ضد تازه بندیزونه ولګول نو د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی تړون به له منځه لاړ شي. د امریکې ټایم مجلې سره د خبرو پر مهال جاوید ظریف وویل تهران به په اجباري ډول په مذاکراتو کې هیڅکله برخه وانخلي. د روان کال د نومبر په 24 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تړون وشو چې له مخې ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به پر دوی یو شمېر نړیوال بندیزونه بندیزونه نرمول شي. د امریکا ځینی سناتوران په دې باس کوي چې کشپاګ میاشتې ورسته ایران د نومبر د 14 په تړون ولاړ پاتې نشو، نو په هغه صورت کې د ایران نوی بندیزونه ولګول شي. خو سپینه ماڼۍ د دې خبرې سره مخالفت ښکاره کړی. په عراق کې د بیلابیلو بریدونو په ترڅ کې د ګل په ورځ 40 کسان وژل شوي. د پولیسو چارواکي وایي د بغداد شمال لوري ته په 80 کیلومتره کې پرتی سیمې بهرس کې د وکیفی سره نږدې په 14 کې 12 کسان وژل شول او 43 نور ژوبل شول. همدارنګه په بسما واسیمه کې په یو مارکیټ کې 14 درې کسان وژل او 9 نور ژوبل کړي دي. دغه شان د بغداد په مضافاتو کې 14 15 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په بغداد کې د خوډه پیښې په تیرو 15 کلونو کې بے ساری حالت ته رسیدلې دی او دغلته نګدی هر ورځ کومه امنیتی پیښه رامنځته کیږي. ملګری ملتونه وای په روان کال کې دغلته تر اوسه 7000 کسان د بدامنۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. د یوکرين په مرکز کیف خار کې د سیاسي ناندرۍ د رام کولو لپاره اټکل کیږي چې حکومتي هڅې به نن د نهې په ورځ تیز کړی شي. د تیرو دریو اونیو راهیسې د کیف په لارو کوڅو کې خلک د مظاهرو کولو په ترڅ کې د ولسمشر ویکتور یانکوویچ هغې پرېکړې غندنه کوي چې د اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ تړون لاسلیک نه کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مسؤوله کیترین اشتن نن کیف ته ځي او د دې بحران نه د وتلو کومه لاره بلټوي. په همدې حال کې ولسمشر یانکوویچ به د یوکرین د پخوانیو دریو ولسمشرانو سره د لیدلو پر مهال د دې شخړې د حل د لارې د موندلو هڅه کوي. د دې باوجود چې د یوکرین ولسمشر د ګل په ورځ ویل هغه د مخالفو ډلو سره د خبرو د ترسره کېدو ملاتړ کوي، خو مظاهرې بیا هم په خپل حال دي. د خبرونو پای. دا مشال ریډیو ته تاسو زموږ غږ په میډیم ویو 621 باندې اورئ. په پاتې سکم یو سات کې مهم راپورونه او نیوز پروګرام درته لرو. دارالعلوم حقانیه وایي د پولیو ساسکي اړین او جایز دی. د پاکستان مشر قاضي وایي که وزیر اعظم وغواړي د ورکو کسانو شخړه په یو ورځ کې حل کېدای شي. یو کارپو په دې اړه وایي پیښور کې ډاکټرانو په خپل هړتال کې د بدلون راوستلو پریکړه کړې ده. د صدې کرم ایجنسۍ میرمنې وایي خزینه ډاکټران نه لري.
سادی سپاتول کې مشخه د ډنګتر ویلی نشته. موته باید چې خه د ډنګتر روشي. مو هډیر پازو به غریبون یو غریبین پروتو یو چې خه د ډنګتر نشته. مڅو کومړ کې غاغه د پروتو یو.
د پښتونخوا د شاعرانو یو پلاوی د باچا خان د مزار د زر رغول غوښتنه وکړه.
د حضرت باچا خان مزار د زیارت لپاره راغلیو او مونږ چولی دونو په دې مزار باندې کار روان دي. خو متاسفانه چې په دې باندې کار تیز نه دی، نو مونږ ټول دا مطالبه کوو چې دا کار دې تیز شي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د تیر میچ په اړه خلک سوي.
افغانستان یو نوی ټیم دی، مطلب اوس انټرنیشنل ته شو دی، خو ډیر ښه لوبه وکړه او په کار دی چې پاکستان او افغانستان میچونه داسې ډیر زیات وشي چې یار افغانستان زموږ ګاونډي ملک دی او موږ سره زیات تعلقات نور هم جوړ شي په دې میچو کې او په دې لوبو کې.
او د دې ترڅنګ اونیس پروګرام پام کوه هم درته لرو. را سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، په خیبر پښتونخوا کې یوې لویې دینی مدرسې دارالعلوم حقانیه کوړه خټک یوه فتوا جاری کړې ده. په دې فتوا کې ویل شوی چې ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول جایز دي او ټول خلک د خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړي. په دې اړه په تېره خبرونه کې د مشال ریډیو خبریال د پېښور نه موږ ته داسې معلومات راکړل.
دا دارالعلوم حقانیه چې دا نه صرف د خیبر پښتونخوا بلکې د پاکستان د ټولو نه لویه او با اثره دینی مدرسه ده. د هغې محتمم مولانا سمیع الحق او دغسې نور عالمان چې دي په دغه مدرسه کې چې ښوونه کوي سبق ښایي، هغوی دغه فتوا پرون جاری کړې ده. او نه صرف د بوزن یا د پولیو بلکې د تور زیلی یا د نور داسې مهلک بیمارو او پارک لا چې کوم ویکسینیشن دی یا کوم خطرې ورکول کیږي یا چې ور حفاظتي کیږي نو هغه دغه فتوا کې ویلي دي چې دا شرن جایز دی ځکه چې دا د ماشومانو ژوند بچي نو دا د هغې د حفاظت لپاره ډېر ضروري دي. په دغه فتوا کې دا هم ویلي شوي دي چې دغه ویکسینیشن یا دغه کومې کتری چې دي د پولیو نو دا د تحقیق نه پس ثابت شوي دي او دا هیڅ قسمه د انسان ته نقصان نه ورکوي.
ګران همکاره قدم راته وایي چې د دارالعلوم حقانیه د دې فتوی اهمیت څومره دی او د دې آیا د حکومتي چارواکو لخوا یا د پولیو د ادارې لخوا کوم غبرګون مخې ته راغلی د دې پریکړې هرکلی کړی؟
بالکل لکه دا خو پرون دا څنګه چې ما ویل دا فتوا جاری شوې ده خپله شوې ده خو نن که په مقامي یا ځایي ورځپاڼو کې وګورو رسنیو کې وګورو نو په کار خو دا وه چې دې ته ډېر زیات اهمیت ورکړی. په کار خو دا وه چې د صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت یا د سیاست محکمې دغه فتوې ته ډېر زیات اهمیت ورکړی خو د بده مرغه دغه نشته. خو بهرحال چونکه دا فتوا د صوبایي حکومت یا د سیاست محکمې د چارواکو د وینا تر مخه دې دغه فتوا او د لوړو مرکزانی ته او هغې ته به دغه خواست کړي چې په دې سلسله کې دې ته د مذهبي علما او د کمک یا د مرستې ضرورت دی نو په دغه لړ کې دې دغه فتوا جاری کړې ده.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې
پام کو پروگرام د خبرونه پر وستیو 15 منټو کې تاسو اوریدل شئ. اوس هم یو بل راپور د خیبر پښتونخوا ډاکټران چې لتیرې یوې ونې رایسي په هرتال باندې بوختي په کاربندې باندې بوختي اوس یې په خپل هرتال کې د بدلون لوستلو پریکړه کړې ده. دا چې سبتون په تیر خبرونه کې زموږ همکار له پیښور نه داسې معلومات راکړه.
دیو چې کومه تازه پریکړه په دې لړ کې کړې ده نو دغه پریکړه د دیو یو دغه ټولنه ده د ډاکټرانو د تحفظ لپاره چې کومه کوارډینیشن کمیټي ده د ډاکټرانو هغه کې د ډاکټرانو بیلابیل اتحادیې دي د هغې استازو په دې کې دغه کړی او ګډون کړی او په دې کې د نن لپاره د نن وروستو چې کوم دغه کېږي بشمول نن چې کم د دیو کاربندیز دی هغه به اوس په ټولو هسپتالونو کې د 2 غنټو لپاره یعنی د 8 بجو نه والا تر 10 بجو پورې سهار به دیو دغه کوي کاربندیز کوي صرف د 2 غنټو لپاره او په اونۍ کې چې کم دی نو د یوې ورځې لپاره د 8 ورځو به مکمل کاربندیز وي په ټولو دغه کې هسپتالونو کې.
دا راته وایي چې دوی ګران همکار چې دوی تاسو باور ورکړل شوی چې دوی هغه ترې تم شوی ملګری ډاکټر امجد تقویم به موندل کیږي یا نورو ډاکټرانو ته به تحفظ ورکول کیږي کنه دوی د ناروغانو ته چې کومې ستونزې مخې ته راغلي داغوی د وجې خپل اړتال کې بدلون راوسته؟
نه دي دا خو د دوی چې کوم کاربندیز دی نو د 13-15 ورځو راهیسې چې کوم دغه ناروغان دي نو هغه د یو شمېر دغه سره مخ دي ستونزو سره مخ دي په دې لړ کې په رسنیو کې په ډاکټرانو باندې ډېرې سختې نیوکې هم شوې دي نو په هغې وجه باندې دوی اوس دا پریکړه کړې ده د حکومت د طرف نه چې کوم دی نو ډاکټر امجد تقویم کاکاخیل چې په کومه ورځ باندې تختول شوی او شپږ ورځې وړاندې نو د هغې وروستو د سیاحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د خپل معمول په دوره لارچ روغتون کتلی و داسې لږه ډېره یقینداني خو دې ډاکټرانو له ورکړې وه خو بیا هم هغې خپل احتجاج ته دوام ورکړی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
ز زمونږ غږ د مشال رادیو نه اوري. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري وای د حکومت لخوا د ولسی خلکو په مرموز ډول ترې تم کول د نړیوال قانون تر مخه جرم دی، خو پاکستان کې دې معاملې ته هیڅ اهمیت نه ورکول کیږي. د ده په وینا که د هیواد وزیر اعظم غواړي نو په یو ورځ کې دا خبره ختمولی شي. په دې اړه پامو کوي د اسلام آباد نه زموږ د همکار رالیګلی راپور.
اسلام آباد کې د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې تنی جرګې د ملکند بندیخانې نه به درکه شوې 15 کسانو د مقدمه اوریدنه وکړه. د دوران چیف جسټس د دفاع وزارت لخوا به درکه شوې خلک عدالت ته نه وړاندې کولو باندې سخت خفګان څرګند کړو او د دفاع وزیر ته وویل چې ولې حکومت په عدالتي احکاماتو عمل درآمد نه کوي. د دې په جواب کې د خواجه آصف وینا وه چې دوی د زړه د اخلاص د عدالت احترام کوي او هر فیصله یې مني. چیف جسټس زیاته کړه چې ټول نړۍ کې په زور خلک رکول د جرم برابر دي او د دې د پاره لوزنامې او قانونونه موجود دي، خو پاکستان کې داسې نشته. که وزیر اعظم وغواړي نو یو ورځ کې دا معاملې هوارولی شي. د افتخار محمد چودري وینا وه چې که عدالت خپل حکم جاری کړو نو دا به ټولو ته ګران شي او تر دې دمه عدالت د ډېر صبر نه کار اغستې دی. عدالت وروستو د مقدمه اوریدنه تر سبا وځنډوله. د بيدرکه خلکو د مقدمه او تر دې دمه د سپریم کورټ لخوا شوي اقداماتو په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د بيدرکه خلکو وکیل تاریخ اسد وینا وا چې د چیف جسټس اقداماتو سره سنس امید پیدا شوې دی، خو حکومت د افتخار چودري ریټایر کېدو انتظار کوي. دی وایي
ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو وقت بار بار لے رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کس طرح سے یہ وقت 10 دسمبر تک 11 دسمبر کا نکل جائے.
دا سخکاری چې دوی کم بیا بیا وخت اخلي نو د دوی کوشش دی چې په سنس جوړ د لسم یو لسم دسمبر نیټه واوړي، ځکه چې د هغې وروستو به چیف جسټس ریټایرډ شي او د بيدرکو خلکو کیس کې د زیات زور لګولې دی. او تاسو ته پته ده چې د سپریم کورټ نه زیاته مضبوطه اداره موجوده ده او د هغې د لاسه سپریم کورټ هم آزاد کار نشي کولی.
سپریم کورټ سے زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ادارہ ہے، وہ موجود ہے اور عدلیہ اس کی وجہ سے پوری آزادی سے اپنا کام نہیں کر سکتے.
همداراز چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو د یو بل کارپو او پخوانی اټارنی جنرل شاخاور نه تپوس کړو نو دوی
سپریم کورٹ اف پاکستان د سه آرڈرز ورکړي دي او هغه کې د ایجنسی خلک وي باندې مقدمه هم درج شوی دي، خو مقدمه درج کولو سره مسله حل کیږي نه. د سه څوک کا سم اوسه پورې سزا نه ده شوی چې شاه باندې دا الزام می چې هغه وکړ غیر قانوني حراست کې ځان سره ساتلی دی. نه ځکه زه دا وایم چې دی کې ډېر لوی او ډېر سیریس شیان ته چې کوم دی قانون سازی ضرورت دی.
بل طرف ته د مقدمه اوریدنې په وخت د سپریم کورټ نه بهر د بيدرکه خلکو خپل خپلوان هم موجود وو چا چې د 13 سلور ورځو راسي اسلام آباد کې احتجاجي کیمپ لګولې دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځل کیږي چې موضوع یې د تحفظ، امن او خوشحالي. د ورځې په مناسبت سره نن د ملک په مختلفو ښارونو کې د دستورو تابعه کړې شوې ده چې خلکو کې په خپله شعور او آگاهي را بیدار کړی شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د همکار په راپور کې.
د پاکستان په شمول درست نړۍ کې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ مانځل کیږي. سخت کال د ورځې موضوع ده تحفظ، امن او خوشحالي. د ورځې په مناسبت سره نن د سرخار اسلام آباد په شمول د ملک په مختلفو سیمو کې دستوري تابع کړی شوی دي چې خلکو کې د ورځې اهمیت په اړه شعور او آگاهي را بیدار کړي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان ایوی چارواکي زهرا یوسف مشال ریډیو سره خبرو کې د ورځې مناسبت په حق له وویل
چیلنج ہے وہ ہے مذہبی انتہا پسندی.
دا ٹول نچ کم غٹ چیلنج دے ہغا مذہبی انتہا پسندی دا چلا وجہ پاکستان کی طرح گری دا دا رنگ فرقیز بنیاد باندې خلق وجل کی گی او دے سر سر اقلیتن سر ہم سیاتے روان دے او دا پاکستان حکومت پدے ہر س قابو مندلو کی ناکام شوے دے.
یاد دیوی چ بشری حقوں لپارا کارکون کی ادارے پ زنانو دا تشدد دا خاتمے لپارا شپاڑ سر زنے یو نڑیوال کمپائن دا 13 میاشت دا 15 منیٹے نہ شروع کڑے کم چبانن پائے ترسی.
د قبایلی سیمې کرم ایجنسی په مرکزی روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشتوالي له امله د سیمې خلک د یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. د سدی اوسیدونکو په ځانګړي ډول میرمنې وایي چې د زرګونو خلکو لپاره یو خزینه ډاکټر هم په کار نه ده ګمارل شوی چې دا سمه خبره نه ده. دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه سوي دا به په دې راپور کې اور.
پکور مجلس کې د ساده سیمې خلک وایي چې په مرکزی روغتون کې ډاکټرانو کمې د سیمې خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سیمې خلکو په خبره چې په مرکزی روغتون کې له مودې راهیسې خزینه او ډاکټره نشته. په دې اړه د سیمې څخه یوې زنانه مشال رډیو ته وویل چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې د زرګونو آبادۍ لپاره خزینه او ډاکټره نشته.
د ساده سپاتول کې ښځه ډاکټره ویلې نشته مته مته باید چې ښځه ډاکټره روشي. موږ خو ډېر په زو بې غریبون یو غریبین پروته یو چې ښځه ډاکټره
صحت محکمه د ریکارډ تر مخه په کورم ایجنسی کې 22 بنیادی صحت مرکزونو په شمول اویاو نه زیات ډسپنسریانې او درې مرکزی روغتونونو کې دا وخت 500 نه زیات ډاکټران کار کوي. انتظامی تر مخه د صدې په مرکزی روغتون کې هر ورځ او ستن شپږ سو مریضان لیدل کیږي. د مریضانو علاج لپاره په روغتون کې اته ډاکټران دي خو د خزینه او ډاکټر د شپږو کالونو زیات وخت کیږي چې نشته. مشال رډیو چې کله د غستونزه په سیمه کې د صحت محکمې اعلی چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن ته وړاندې کړه، نو هغه ویل چې د سیمې میرمنو د غستونزه هوارولو لپاره د دوی کوششونه روان دي.
مثلا نشانی دی که 15 نشانی زورات و لکه ریکن پستونه دی آغا که یا مثلا نو اوس مجده حالات که مثلا تلور نفسی اطلاع لیک در فیمل کمی دی پارا انشالا لگیا در فیک لگیا دا تا دینکال جیس سوکن تاونوری دینکال جیس هم راوستی دی افتی
دا کرم خلق دا صحت محکمه لچارواکو غختنه کوی چی دا ساده پا مرکزی روختون که دی زر تر زر یا و تکڑا خزینه ډاکټر راولی کی چی دا دغی سیمه دا مرمنو علاج پر وقت سر تر سر کوی چی دا غستونزه حل شی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
راپورونه وایي چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د ګل په ورځ پاکستان ته د خپل 100 ساعته سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له وزیر اعظم نواز شریف او د فوز د نوي مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی او دوی ته خبرداری ورکړی چې کچیرې دوی د ناټو پر مخ تړلې لار خلاصه نه کړه، نو د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ به سیاسي اړیکې خراب شي. په دې اړه پام وکړئ، د اسلام آباد نه زموږ د همکارۍ راپور.
د امریکې د دفاع وزیر چک هیګل د پاکستان د یو ورځنی سفر په موقع د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی چې پکې په دواړو اړخیزو تعلقاتو د سیمې او د افغانستان په صورتحال یې خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه دواړو چارواکو د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات مضبوط جوړولو او په منطقې کې امن او خوشحالۍ لپاره کار کولو باندې اتفاق کړی دی. خبر پاڼه وایي دواړو چارواکو د دواړو اړخیز دفاعي او سکیورټي تعاون موجود حالت جاج هم اخستې دي. خبر پاڼه دا هم وايي ملاقات کې وزیر اعظم د امریکای دفاع وزیر په ډرون بریدونو د خپل تشویش نه هم خبر کړي دي او ویلي دي چې د ترهګرۍ خاتمه کوښښونو ته ډرون بریدونه نقصان رسوي. وزیر اعظم سره په ملاقات کې د امریکای سفیر ریچارډ اولسن، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف، د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د پاکستان د وزیر اعظم معاون خصوصي طارق فاطمی او د خزانه وزیر اسحاق ډار هم موجود وو. وزیر اعظم سره ملاقات نه مخکې خغلی چک هیګل سحر د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړی دی. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د سانګې ISPR مطابق په دې ملاقات کې د دواړو چارواکو ترمنځ پاکستان او امریکای بهمي تعلقاتو نه علاوه په علاقایي استحکام او په دفاعي چارو یې خبرې شوې دي. د غرنګ په دې ملاقات کې د امریکای سفیر ریچارډ اولسن او د امریکای د دفاع قائم مقام سیکرټری ډاکټر پیټر لوی هم موجود وو. د امریکای د دفاع وزیر د دورې په حق له دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای د دوري زیات تعلق افغانستان سره دی د زیاتوي
افغانستان صدر حامد کرزی چې کوم دینو هغه بایلټ سټریټیک اکارډ باندې د ختمه کوي افغانستان تر هغه لو اول تک د هغه وزیر دفاع او آرمی چیف سره ملو شو او کرزی صاحب سره ملاقات ونه کړو او دلته پاکستان تر هغه د پاکستان وزیر اعظم سره ملو شو آرمی چیف سره ملو شو نو زما په خیال په دې کې به جنرلی چې کوم دی د پاکستان او د امریکې او د پاکستان چې کوم تعلقات دي هغه تاسو ته معلوم دي چې ډېر وسیع دي په هغې باندې خبرې ترې شوي خو بنیادي مقصد زما په خیال د دې دورې په حامد کرزی صاحب باندې دباو
د ذکر د پسلورو کالو کې د امریکې د دفاع وزیر د چک هیګل پاکستان ته د لومبه دوره و د دین وړاندې موړی د افغانستان په دوره و
د خیبر پښتونخوا نه چې د شاعرانو لیکوالو یو ډله د راحت زهیلی په یاد کې غونډه تا کابل ته تللې و د ګل پورازی په ننګرهار کې د فخر افغان باچا خان له مزار نه لیدنه وکړه او غوښتنه وکړه چې په مزار د ګنبد د جوړېدو چارې چټک شي د مزار د جوړونکو مسؤلینو وینا ده چې کار پیچلی دی په اساسي ډول ترسره کیږي نو ځکه وخت به پی ډېر ولګیږي نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال رادیو خبري علاقه
په دغه ډله کې د پښتو ژبې وتلي شاعران او لیکوال شامل وو چې د باچا خان د کمپلیکس د جوړېدو چارې له نږدې څخه وکتلې او ټولو په یو خلو وویل چې د مزار د جوړېدو چارې دي چټکې شي پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم په دې اړه مشال رادیو ته وویل
د حضرت باچا خان مزار د زیارت لپاره راغلی او مونږ چولې دونو په دې مزار باندې کار روان دي خو متاسفانه چې په دې باندې کار تیز نه دی نو مونږ ټول دا مطالبه کوو چې دا کار دې تیز شي او د دې اهم تاریخي شخصیت چې په تاریخ کې د یو خپل مقام دی د دغه مقام سره سم د داسې مزار جوړ کړي شي چې زمونږ د کوزي پښتونخوا د جنوبي او افغانستان د ټولو پښتنورونو تسلی وشي
انجینر شوکت شرر چې د باچا خان د کمپلیکس د جوړېدو نقشې کتلې و وایي په کار دا و چې سم نقشه ورته ډیزاین شوی و
ما چې کوم د دې ډیزاین کوته نو یو خدای خبره ده چې په کار ده چې په دې ډیزاین باندې هم ریویو وشي دا د پښتنو چې خپل فني تعمیر دی د دې دغه سره سمون په کار دی دویمه خبره ده چې دا چونکی علامت نه په دې باندې چې څومره زر او خکار وشي دا به زمونږ د یو ترقی د مینی علامت په دې باندې به توجه ورکول غواړي چې دا زر وموشي
قوم پرس شاعر شمس بنیره وایي چې باچا خان د لروبر پښتنو د یووالي د علامت په توګه خپل اخیری آرامګاه جلال آباد غوره کړی و
دا د کوزي پښتنو او د بري پښتنو د وحدت علامت ده او موږ نن ځکه په فخر باندې تراغلی یو زمونږ وجود د دې خوري سره تړلی دي چې د علامت په توګه باندې چې کم دلته زمونږ او تاسو ملي قهرمان پروت دی موږ به کال په کال راځو بیا به زمونږ چې په دې پاسپورټونو باندې دا حضرت
بلال چې د باچا خان ترس لخوا ورته د مزار او کمپلیکس د جوړېدو چارې ورسپارل شوی وایي چې د مزار د ګنبد چارې به ډیر ژر ترسره شي
کار خصوص نه دی جی خو د دې کار داسې دی چې ډیر زیات درون دی او نقشه داسې ده چې مطلب درانه را کار درون دی په دې وجه باندې مونږ یې سلو کوو چې مطلب مونږ نه پکې فرق رانه شي انشاءالله مونږ وایو چې په دې روان میلادي کال کې مونږ دا کار فینل کړو لین وروسته به بیا نور چې کومه مهمان خانه ده اډمنستریشن بلاک دی نور کوم کارونه دی هغه باندې به کار روان او مزار به فینل شي
د باچا خان په مزار د امن یو مشاعره هم تر سره شو چې د شمس بونیری د نظم یو بیلګې ستاسو په وړاندې ګدو
کدا لر دے کدا بر دے د یوی خاور د یو لیکه بر دے د تاریخ په کتابونو کې شریک سه قبولال دے ک کابل ک په خبر دے
د یادولو د چې د خدای خدمتگار تحریک مشر او پسیمه کې د عدم تشدد بانی فخری افغان باچا خان شپږویش کال وړاندې پیښور کې ومړ او د هغه مرحوم له وصیت سره سم خاکی جسد په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میزالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانه در بی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
در تاگی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانه دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډیو واوري.
اتلان خبرونه تاسو لپاره بشیر غوخ جوړوي او د دې خبرونه په ترڅ کې تاسو د پښتونخوا د افغانستان د هغه وټلو شخصیتونو په اړه معلومات اورئ چې په تاریخي لحاظ سره هغه د ډېر اهمیت ور دي، وخت په وخت کارنامې تر سره کړې دي. دا هغه د ژوند د پټو د رسونه که خبرې دل غواړي نو د خبرونه ته غوږونی سي. خو د دې خبرونه په دوه معنی مای کې بدرته د ټوکو ټکالو مزاحیه پروګرام لکوټه چې زموږ همکار مان الله ناصر رالیږي پام کوه دا ورېدلی شي. خو درنګ ساته د سټوډیو د ګړی ستن خی چې په پښتونخوا کې لس نیمې بجې کېدونکې دي، په پوره لس نیمو بجو به تاسو د دې محل د خبرونو لنډیز واورئ. د خیبر پختونخوا یوې لوی دینی مدرسې دارل العلوم حقانیا کوړه خټک نوخر د نهې پورز د ګوزان یا پولیو په حق کې او فتوا جاری کړه. د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق وایي د پولیو ساسکي جایز او اړین دي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو نن ویل کاربندي کمه کړې، اوس په ورځ کې دوه ساعته وونه کې یو ورځ مریضان نه ګوري. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. نو موړی تنظیم د سرګندونی د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په محل کوي. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي افتخار چودري وایي د حکومت لخوا د ولسی خلکو په مرموز ډول ترېتم کول د نړیوال قانون تر مخه جرم دی او کده هیواد وزیر اعظم غواړي نو په یو ورځ کې د خبره ختمه ول شي. د امریکې د دفاع وزیر چک هیګل پرون په اسلام آباد کې د ملک د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل او د امریکایي ډرون بریدونو په سر د راولاړو شو حساسیتونو د آرامه کولو هڅه وکړه. د افغانستان او پاکستان ولسمشران حامد کرزی او ممنون حسین بانن په جنوبی افریقا کې د نیلسن منډیلا په وروستیو مراسمو کې ګډون کوي. په دغو مراسمو کې د نړۍ د اکثرو هیوادونو مشران ګډون کوي چې ورکی د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کامرون هم شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جاوید ظریف وایي که د امریکا کانګرس د ایران پر ضد تازه بریدونه ولګول نو د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوې تړون به له منځه لاړ شي. په داسې حال کې چې د یوکراین په مرکز کیف کې د ولسمشر ویکتور یانکوویچ پر ضد مظاهرې روانې دي، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مسؤوله کیترین آشتن نن کیف ته روانه ده. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. د خبرونې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په ملک کې رشوت او بدعنوانۍ ناصر لپاره د یو لوی پیمانې د اپریشن ضرورت دی، خو له بده مرغه د اړخته سنجیدګۍ سره توجه نه ورکړی کیږي او نه په عملي توګه په دې اړه وجود کړی شوي اقدامات د تسلۍ وړ دي. ادارې زیاتوي کرپشن صرف د پاکستان مسله نه ده، بلکې دا یو نړیواله مسله ده، خو زموږ ملک د بدعنوان ملکونو په فهرست کې نمایه دی، نو د دې د مخنیوي لپاره د توجه ضرورت دی. ادارې وایي د دې مخنیوي لپاره به ضروري وي چې ټولې ادارې خپل ذمہواریانې په ښه او مؤثر طریقه سرته ورسوي چې د هر قسمه کرپشن او رشوت خاتمه د قانون مطابق وشي. ادارې لیکي خیبر پختونخوا کې اتحادي ګوند قومي وطن پارټي وزیران د کرپشن په الزام کې برطرف شول، خو تحریک انصاف خپل صفونو کې شامله مشکوکو او بدعنوانه عناصرو خلاف کاروایی نه کوي، بلکې خاموشي پرې اختیار کړې ده. ادارې اخیره کې لیکي که قومي وطن پارټي وزیران بدعنوانه وو نو بیا د تحریک انصاف حکومت د دوی خلاف الزامات ولې نه ثابتوي او ولی دوی ته په سزا ورکولو توجه نه ورکوي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي حکومت 15 کیلو واټ او دین زیاته بجلی استعمالونکي کورنی صارفینو لپاره سبسیډي ختمه کړې ده، نو داسې به اوس کورنی او صنعتي صارفینو د بجلی نرخ برابر شي. ادارې وایي چې یو خود مخکې نه بجلی په نرخونو کې څو ځلې اضافه وشوه چې له وجې کورنی صارفین مشکلاتو سره مخ دي، او اوس حکومت دا سبسیډي هم ختمه کړه، نو داسې په اولس نور بوج هم راغلو چې سجواز یې نه جوړیږي. ادارې زیاتوي لس د بجلی په نرخونو کې د اضافې له وجې اسې هم په احتجاج وو او مطالبه یې وه چې بجلی نرخونه کم کړی شي. نو په دې توجه ورکولو په ځای اوس چې کومه فیصله حکومت وکړه نو د هغې له وجې بجلی نوره هم ګرانه شوه. ادارې مخکې لیکي د حکومت ذمېواري وي چې اولس ته بنیادي سهولتونه مناسبه او په کم نرخونو ورکړی شي، خو زموږ ملک کې اولس ته سهولتونه ورکول څه هغوی ته چې په کم شیانو کې رعایت ورکړی کېږي نو هغه هم ورته ختم کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي کورني صارفینو لپاره بجلی په نرخونو کې اضافه صحیح نه ده او نه یې څه جواز جوړیږي. نو پکار ده حکومت دې نه صرف موجوده رعایت برقرار وساتي بلکې بجلی او ګیس نرخونه دې دمره حد پورې کم کړی شي چې عام اولس یې په اسانه ادا کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د لومړۍ مقالې په پیل کې لیکي د امریکا د دفاع وزیر چکیګل د دوشنبې په ورځ په دې هیله د پاکستان له وزیر اعظم او پوځي چارواکو سره ملاقات وکړ چې د امریکا تر ټولو پیچلو اړیکو کې بهتري راولي. ورځپاڼه لیکي امریکا او پاکستان یو پلو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې سره ملګري دي او بل پلو د ترهګرۍ د مخنیوي پر لارو چارو هم ژور اختلاف لري. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له چکیګل سره په ملاقات کې د بی پیلټ الوتکو مسله راپورته کړه، د کومو پر ضد چې د پخوانی کرکټر عمران خان تحریک انصاف ګوند احتجاج روان کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چکیګل نه یوازې په تیرو شاوخوا څلورو کلونو کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه په لومړي ځل د پاکستان په سفر تللی دی، بلکې دا سفر په یو داسې وخت کې دی چې د پاکستان په پوځي واک کې لوی بدلون راغلی دی. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د پوځ نوې ټاکل شوی مشر جنرال راحیل شریف د پوځ په خوښه نه بلکې د نواز شریف په خوښه راغلی دی. امریکا د پاکستان پر جاسوسي ادارو تور لګوي چې په افغانستان کې د هغو طالبانو پټه مرسته کوي کوم چې امریکایان او افغانان وژني، او پاکستانی چارواکي بیا د بی پایلټ الوتکو د بریدونو له کبله امریکا ته غوسه دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بل پلو ایران ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه لیکلي دي چې نوموړی له ایران سره د نږدې اړیکو پر درلودلو سلا سوی دی. ورځپاڼې لیکي ایران ته د افغان ولسمشر حامد کرزی یو ورځنی سفر نه یوازې له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو لپاره و، بلکې لویدیځ هم په دې سفر وسکونډی. نیویارک ټایمز د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون ته په اشاره لیکي ولسمشر کرزی په داسې وخت کې پر سیمه ایزو اړیکو پام ساتلی دی چې له امریکا سره خبرې اترې پر ځای ولاړ دی. د ایران د سفر ترڅنګ ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره وکتل او په راتلونکو ورځو کې به هند ته ولاړ سي. ورځپاڼه زیاتوي د یکشنبې په ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني حامد کرزی ته وویل چې دی په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته د خطر په سترګه ګوري. د ولسمشر حسن روحاني دا بیان د افغانستان په اړه د ایراني چارواکو له رسمي دریځه بیل دی، هغه ځکه چې ایراني چارواکو په وار وار ویلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د دې جوګه دی چې له هر هیواد سره وغواړي نو تړون کولی سي. ورځپاڼه د افغانستان او ایران ترمنځ د ممکنه تړون په اړه د ولسمشر حامد کرزی د ویاند ایمل فیزی له خولې لیکي چې دا به د دوستۍ او همکارۍ یو داسې تړون وي لکه افغانستان چې له هند، فرانس او ایټلی سره لاسلیک کړی دی.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د اقلیتونو په مذهبي مراسمو او له دوی سره د ټولنې لخوا په رویه باندې لیکنه کړې ده چې پکې راغلي په دې هیواد کې یو شمېر اقلیتونه ژوند کوي خو دوی نشي کولای چې په ښکاره ډول خپل مذهبي تهوارونه ونمانځي. تفصیل د اسرارالم مومن.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان په اجنډا کې سپین رنګ د اقلیتونو او شین رنګ د مسلمانانو نمائندګي کوي، که څه هم سپین رنګ د شین رنګ په پرتله لږ دی خو بیا هم ښکاره دی. خو د پاکستان په ښارونو کې اقلیتونه تر ډېره حده پټ دي. د پاکستان د آبادۍ 96.23% مسلمانان دي او 3.2% اقلیتونه دي چې 1.95% پکې عیسایان، 1.5% پکې هندوان او 0.3% احمدیان دي. همدارز 0.1% سکان دي او 0.3% بیا نور اقلیتونه دي. مخالفون کې طارق رحمان وای چې کڅوګو غواړي چې معلومه کړي په پاکستان کې اقلیتونه څنګه ژوند کوي نو باید چې هغه د هارون خالد کتاب ولولي. هارون خالد خپل کتاب له یوې دردونکې پیښې شروع کوي. او هغه داسې چې په ملتان کې یو ماشوم د یوې هندوی کور ته په منډه ورځي او هغه ته وایي چې په هندوستان کې د بابری جماعت نړولو لوجې راپارېدلي مسلمانان ټوپک په لاس د هغې د وجلو لپاره ور روان دي. له هغې وروسته دغه ښځه سره د خپلې کورنۍ خپل کور پرېږدي او تختی. لیکوال وایي دا قسمه پیښې په پاکستان او هندوستان دواړو هیوادونو کې رامخته کیږي او یو کس دا تصور کولی شي چې د هندوستان په ګجرات کې هم یوه کورنۍ له دا قسمه حالاتو سره مخ کېدی شي. هارون بیا خپل کتاب کې لیکي د دې هر څه باوجود دغه هندوه په ملتان کې دیوالی او هولی هم مانځي. که څه هم په دې کې زیاتره مسلمانان ګډون نه کوي خو بیا هم ځینې خلک هڅه کوي چې د یو بل خوشحالۍ ومانځي. لیکوال وایي پاکستان د کلتورونو له دولته ډک دی او د اقلیتونو یو شمېر مذهبي تهوارونه او رسمونه دي خو په ټولنه کې د عدم برداشت له کبله نه مانځل کیږي. همدارز مخه لیکونکي وایي کله چې د اقلیتونو لخوا د مذهب د سپکاوي تور خبر خپور شي نو اقلیتونه په دې ویره کې وي چې اوس به راپارېدلي خلک پر دوی لکه د شرمخانو راټولیږي. همدارز په پاکستان کې یو شمېر عیسایان ځینو خلکو د شخصي ګټو لپاره د مذهب په سپکاوي تورن کړي دي. همداراز د هارون خالد په کتاب کې پر دې اړه هم لیکل شوی چې په لاهور کې فارسی اقلیتي ټولنه خپل عالم نه لري او چې کله هم دوی د خپل روایتو مطابق واده کوي نو دوی کراچۍ ته یا بل هغه ښار ته ځي چرته چې دوی مذهبي عالم وي. همداراز د دوی لپاره دا هم مشکل شوی دا چې د خپل مذهب مطابق خپل مړي مرغو یا ځناورو ته واچوي. لیکوال په اخره کې لیکي چې په هندوستان کې یو شمېر مسلمانان په خخ څوکو دي. دویمه دا چې په دې هیواد کې د مسلمانانو پر ضد کوم امتیازي قانون هم نشته او درېمه دا چې په هندوستان کې د مذهب د سپکاوي کوم داسې قانون هم نشته چې ولس ورسره جذباتي تړاو لري.
د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن د سوري لاندې پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس وشو چې پکې غوښتنه وکړه شوه چې په زنانو د تشدد نه ډډه وکړي شي او ورته د خپل جایز حقونه ورکړل شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو د همکار په راپور کې.
په اسلام آباد کې شوی یو کانفرنس کې غوښتنه وکړه شوه چې زنانو ته د انصاف او انساني حقونو ته رسایي لپاره د برابرۍ موقع ورکړي شي. په ملک کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن د سوري لاندې نن د اسلام آباد په نېشنل کونسل اف آرت کې یو کانفرنس وشو چې پکې د ژوند مختلفو ټپو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو. په کانفرنس کې وویل شو چې په خواره هسې نه صرف زنانو ته د دوی جایز حق نه ورکړي کیږي بلکې پرې ظلم زیاتې هم کیږي. نو وخت راغلی دی چې زنانو د حقونو لپاره جوړ شوی قوانین دی عملی کړی شي. د عورت فاونډیشن چارواکی عاصم ملک مشال ریډیو سره خبرو کې د کانفرنس په حق له وویل
نړۍ څنګه باندې نور څو شپیتم کیلو واقعیا شوی وه. لاتینی امریکا په یو ملک کې چې الته کې څلور خویندې داسې وي چې هغوی وژل شوي وي نو هغې وجدور نه پس یو تحریک آغاز شو. نو هغې په رڼا کې تقریبا دیرش کاله پس اقوام متحده چې کومه وه هغې دا څیز ومنځلو چې د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې مختلفو حالو سره د ښځو ملکي سطح باندې یا په بین الاقوامي سطح باندې دوی کم حقوق دي نو هغه حقوقو د اواز جوړونه لپاره دغه شپاره سرزو یو تحریک آغاز شوې دي او په ټوله دنیا کې په پاکستان بشمول د منځلې کې.
د لاهور های کورټ په خوانی جج جسټس ریټایرډ ناصر جاوید اقبال وایي چې زنانو حقونو لپاره قانون سازی خوشوې ده خو ضرورت د خبرې ده چې دا قوانین عملی کړي شي.
ایک دهائی میں یہ قوانین بہت سے بنے ہیں یہ آخری دہائی
پدې تیرې یوې لسیسې کې ځینې قوانین جوړ شوی دي او دا یو ښه ګام دی چې قانون سازی روانه ده او د قوانینو عمل درآمد کولو لپاره په خلکو کې شعور را بیدارول پکار دي او چې کله خلکو کې شعور راشي نو ورسره ذهنیت به هم بدل شي او داسې به تر څه حد ممکن شي چې زنانو ته به دوی جایز حق میلاو شي. نو زه وایم چې حکومت غیر سرکاري ادارو او خلکو له پکار ده چې د لړکی خپل رول په صحیح توګه ولوبوي.
د خیبر پختونخوا د پروینشل کمیشن آن د سټیټس اف وومن مشر نیلم تورو مشال ریډیو ته وویل چې کمیشن یې په خیبر پختونخوا کې پوره هڅه کوي چې زنانو لپاره جوړ کړی شوی قوانین په صحیح توګه عملی کړي.
پرون د دوشنبه په ورځ خوست کې د فامیلی شخړو او لانجو پر ضد د میرمنو د کمپاین د پیلیدنې په موخه د لسګونو میرمنو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د نیکمرغه ژوندانه لپاره دی د کورنۍ په چاپیریال کې ښځې او سړی یو بل ته متقابل درناوی وکړي. زموږ همکار له خوست نه
د مدني ټولنې فعال محبوبه مشال رادیو ته وایي
شکنجه لبخې تاوتریخوالی مثلا په دې باندې ظلم کېږي. زنه دي چې په زور مثلا نجونې ودوي هغه ځانوژنه کوي دې لارې نه تاوتریخوالی رامنځته کېږي. زنه دي چې په کورنۍ کې د کورنۍ تعصبات چې په منځ کې موجود دي دغې طرف نه تاوتریخوالی رامنځته کېږي.
خو ما په نظر کې چیرته خزه هم دا فکر وکي چې مونږه کنن رازن وګور یا سبا ورځ پخې کېږم یا مثلا زنن انجلیم سبا ورځ مور کېږم دوی خپل مسولیت په صحیح توګه وپیژني او نارینه هم د خزو د حقوقو ته احترام ولري نو اتمن تاوتریخوالی کمیږي.
د مدني ټولنې یوه بله طرفواله زهره جلال په خپلو خبرو کې د ښځو پر وړاندې د شته زور زیاتیو یو شمېر بېلګو ته اشاره کوي او وایي
کوم حق چې موږ ته اسلام را کړی الله جل جلاله را کړی هغه حقوق دی چې په هیڅ دنیا کې نشته او ځینې انانوي دودونه شته چې هغه باعث ګرځي چې خویندو دپاره د ځورولو باعث ګرځي لکه اجباري وادونه لکه په بادو کې ورکول حتی ځینې خویندې چې مونږ د لاسه ورکړي دي.
خوست وادي عبدالجبار نعیمي د خبرو په ترڅ کې په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو رول ډیر با ارزښت و خوده.
خوست ولایت ټول درنې میرمنې د ټولنې د یو مهم قشر په توګه د کورنۍ شخړو او لانجو په هواري کې رغنده همکاري وکړي. همداشان دغه کمپاین په لړ کې د خوست ولایت ټول میرمنې باید په ټولنیز مسؤلیت سره د خپل کورونو څخه ولسته د ماشومانو د روزنې سولی امن او نیکمرغی پیغامونه واسطه
دی. یادونه ورته که څه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې د ښځو په ټولنیز ژوندانه کې ځینې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي، خود اطرافي او کلیوالي سیمو په ګډون په ډېریو ځایونو کې لا هم ښځې د حق غوښتلو او له ظلم څخه د ژغورنې په موخه د خپل غږ د پورته کولو جرأت نشي کولی.
د پاکستان او د افغانستان د کرکټ ټیمونه د تیر اتوار په ورځ په شارجه کې د یو بل سره مخامخ شول. لوبه پاکستان وګټله خو خلکو د افغانستان د لوبډلې لوبه هم ډیره زیاته وستایله. دوی ویل چې د ځان نه د پیاوړې لوبډلې په وړاندې افغانستان ښه لوبه ترسره کړه. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او ځایي خلک په دې اړه بیلابیل نظرونه لري.
اتوار پر روز شارجه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټی 20 میچ کې د سخت مقابلې وروسته پاکستان افغانستان ته پشپګو وکټو ماتې ورکړه. افغانستان د ټاس ګټلو وروسته د لومړي بیټنګ کولو فیصله وکړه او پاکستان ته یې شلو اورونو کې د 138 رنزونو هدف ورکړو. پاکستان ټیم د سلورو لوبغاړو په زیان دغه هدف د میچ په اخیری بال پوره کړو. پاکستان کې میشت کرکټ سره مینه لرونکي افغان کډوال وایي چې د افغانستان په ماتې نه دی خفه بلکې د میچ نه یې خوند اخیستی.
مصطفی افغان یم، ډیره ښه لوبه وه، ورلد کلاس ټیم سره په دې اندازه په دې اراده ولوبي کې د افغانانو لپاره ډیر غټ اچیومنت.
زما نوم عبدل صبر صافی، بیگانې لوبه چې موږ مو وکړه دا ډیره پروفیشنل لوبه وه او بیا داسې یو ټیم سره افغانستان اوس پروزه فل ممبر نه دی د کرکټ او پاکستان فل ممبر دی. فل ممبر سره زمونږ د افغانستان د ټیم نه همدغه امیدونه وو.
د پاکستان کرکټ مینوال هم وایي چې افغان کرکټ ټیم ډیره ښه لوبه وکړه او ښکاري چې په راتلونکي کې به دا ټیم ډیر مخکې لاړ شي.
زمانو محمد شعیب دی، افغانستان یو نوی ټیم دی، مطلب اوس انټرنیشنل ته شو دی خو ډیره ښه لوبه وکړه او په کار دی چې پاکستان او افغانستان میچونه داسې ډیر زیات وشي چې یار افغانستان زمونږ ګاونډي ملک دی او موږ سره زیات تعلقات نورم جوړ شي. بده می شو کې او بده لوبو کې
اوریدونکو د همدې سره د ریپورتونو لمن رانغاړو تاسو ته پام کاو پروګرام لرو. پام کاو
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو درنو رینټل پاور زده مسنګ پرسن سوخته اوریدونکو، ګورګین مرچکی یواری بیا د ډیر غرابی او ترابی خبرونو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې د ملک نه پرسان پولوشن زده یخو او ګرمو هواګانو به د پوزي په ناروغي اخته کړی نه یاست. د کنفیوز لیډرانو کنفیوز پیشګویانو او فریادونو به فیوزونه در اوړاو کړی او بے فیوزه کړی نه یاست. د بلدیاتي انتخاباتو نو تاریخونو به په دماغي امراض اخته کړی نه یاست. د وزیر اعظم بیرونی دورو به په خوشفهمۍ کې مبتلا کړی نه یاست. دا پوزیشن دا داوی چې دوره ناکامه شوه او دا حکومت دا داوی چې دوره کامیاب شوه. دغه داو بلی ونی کړی نه یاست. د ډالرو دراتک په انتظار به په دروازه کې خلوازه وي د شوی نه یاست. د ورځې 2 بجې بل موټر سایکل نه او د ماخام په 2 بجې بل موټر نه به برخي شوی نه یاست. په پکنیک پوینت به ل موبایل نه پل مانزه بل ګوټونه او په بس کې بل بټوونه او د سویمینګ په وخت بل خپل جامونه به برخي شوی نه یاست. او که خوشبختانه لدی ټول نه بچ شوی یاست نو بیا به د خارې نه پرسان دا غواکاران او میلمانه شوی نه یاست. نگرانو او ویریدلو او ریدونکو بریکنگ نیوز ده چې د اغواکارانو یو تنظیم چې په تیر افته کې یې سل کسان اغوا خړي او بیرته د ډیر عزت او ابرو سره راخوشي کړي دي اعلان کړی دی چې موږ ته د نوو کارکوونکو کسانو ضرورت دی. داسې کسان چې ټایپنګ یې زده وي، په نیټ پوهیږي او فیسبوک هم استعمالوي. تنخوا او خرچه به معقوله وي او د رهایش اعلی انتظام به هم ورکول کیږي. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ ریپورټر توتکۍ چکری ډیره لالچي ده، هغه هلته ورسېدلې ده. نو ګوره چې بیرته به راشي او که به اغوا شي. د توتکۍ چکری راپور د چکرخان چکرباز اغواکار سره.
گرانو او د اغوا په انتظار اوریدونکو، زه دا وخت د اغواکارانو د چیرمین جناب چکرخان چکرباز سره ناسته یم. په ښار کې د پیټرولو دپاره شریفانان په لینو کې ولاړ دي او د ده دپاره پیټرول پمپ والا په خپل موټر کې په خپل ذاتی ډرم کې پیټرول راوړي. د ټلیفون بیل ټلیفون والا خپل ادا کوي. دا ولی د دوی نه به تپوس وکړو؟
د ټولو نه وړاندې خو زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلاست، تشریف مو راوړی او زموږ په دې ځنګل کې مو منګل جوړ.
وی وی څه مطلب؟
زما مطلب دی زموږ غږ دې تر ټولو دنیا پورې ورسوي.
مهرباني مهرباني، تاسو دا راته ووایه چې د اغوا برای تاوان خو غیر قانوني کار دی، تاسو یې ولې کوئ؟
نن سبا څوک غیر قانوني کار نه، څوک رشوت اخلي، څوک کمیشن، څوک سود کوي، څوک پیمنٹ، څوک ذخیره اندوزی کوي او څوک غلا. ځکه نو ما هم دې د خیر کار ته لاس ور واچو.
وی وی دا د خیر کار دی؟
خود د خیر کار دی، نن سبا تر ټولو منافع بخش کار دی. ډیر ځوانانو ته روزګار ورکړی دی. ما
دا روزګار دی سر؟
ولې نه دی روزګار چې اوس یې هلته د خلکو نه موبایلونه ځغلولی، جیبونه یې وهلی، سایکلان یې غلا کولی، هغه ښه وکړه زمونږ کار. یو سړی راپورته کړه دلته یو څو شپې میلمه کړه. اکثر هغه خلک مونږ دلته راولو چې نه د شپې آرام لري او نه د ورځې. یو څو شپې دلته خرشت وکړي، آرام وکړي، بیا دا هم ور معلومه شي چې څوک د ده سره محبت کوي، څوک نفرت، څوک یې خپلوان دي او څوک بیگانه. زمونږ هم یو څه چای پانی جوړی شي او دوی هم بیرته خپل کور ته لاړ شي.
نه نو د دې خلکو د خپلوانو په زړونو څه تیریږي دې ته تا سوچ کړی دی؟
تو تکه جانې، دا ملک نه پرسان دی، هیڅوک د بل غم نه کوي، هر څوک خپل جیب ډکوي او ځان خلاصوي. که موږ د دوی د خپلوانو سوچ کوو نو زموږ خپلوان خو به له لوږې مړ شي کنه.
نه دا راته ووایه، یو خو ته خلک اغوا کوې، جرم کوې، پیسې ګټې او بیا ستا بجلی مفت، پیټرول مفت، د ټلیفون بیل نشته، دا ولې؟
دا زموږ د پرچانو کمال دی وړې.
پرچه؟
او لکه د عدالت نه چې نوټس جاری کیږي، زمونږ بیا پرچه ورزی دی غټو غټو خلکو ته. هغوی ته معلومه ده چې کومو د پیټرولو ډرم نه راوړلو نو ټینکۍ به سره د ډرایور اغوا کی، د ټلیفون والا که بل نه کړو جمع نو خپله به اغوا کی، بجلی والا که زمونږ بجلی بند کړه نو پوشوي وړې. دیر لوی لوی خلق سهر وقتی مونگ تا سلام هم کوی او اکرام هم.
نه نو حکومت تاسو تا غگ نکوی سا؟
کمال که آقای بسوای، مونگ خود دا طولی معاشری خدمت کهو کنه، پزارا و بیروزگارانو تا مروزگار ور کرده، دا دو وقتو دا عزت روطه ور کهو.
دیتا تا دا عزت روطه وی؟
تو تکو تا دا کمی زمانی خبری که؟ نن سبا چې څومره لوی غلی هغومره به خلک غټ غټ لوټونه درته کوي، ځان پوی کا. نن سبا چې روپۍ نه لرې وړې، چې ډالر نه لرې بې لرې، چې ریال نه لرې نو دالې کنه.
نه تاسو د خلکو د بدوا او د خیرو نه نه یریږئ.
بدوا او خیرو خو وهلي و چې دغه کاروبار کې.
माचू मत करी पली मशपा दुकान दादी सोचान माचू मत करी पली मशपा दुकान दादाने तारसा फड़ी दिली सोचान
Thank you.
نوگران و واغوا شده اوریدونگو چه رشتی او ایریدی چه زور چه زور ورشی نو اکل مر ورشی لاغوا برای تاوان پاکل زمون دا اغوا پا کار پو خاغل تاوان خان اغوایی زوی ورت وگ آس پگ میشی
اغوا برای تاوان نن سباتر تجارت سنات او زراعت تر دی ټول منافه بخشه کاروبار دی خاص کر په داسي حالاتو کې چې پولیس مدهوشه فورسز بیهوشه او عوام سفید پوشه وي په داسي حالات کې یو شریف انسان پورته کول او هغه میاشت وی میاشتې ساتل څه ګرانه خبره نه ده چې په کوم ملک ځوانان په بیروزګارۍ اختوي سپینګري په بیمارۍ اختوي ماشومان په مزدورۍ اختوي او ښځې په بیهلمۍ اختوي و کمران په خیرات او فکرۍ اختوي هلته بیا دا کاروبار نور په زور او شور چلیدلی شي پخوا به دغو اغواکارانو بېکوره او کمزوره خلک پورته کول او زورورو به تماشه ورته کول نن سبا دا اور د هغوی زورورو لمنې ته هم رارسېدلی دی دا اور وژل غواړي او د دې وژل په یووالي وطن پرستۍ او حقیقت پسندۍ باندې ممکنه دی چا ډېر ښه ویلي دي چې یا به یو کیږو که نه ورکیږو
نو ګرانو کرکټ زده راشن زده اوریدونکو مونږ دا وخت رسیدلی یو د کرکټ میدان ته دلته د شالیلا بادامي سره د کرکټ څو لوبغاړي ولاړ دي د دوی سره خبرې کو د شالیلا بادامي کرکټ او راشنی راپور
ملګرو دا وخت زما سره د ملک ناپورسان د کرکټ ټیم کپتان سبانا بل سبا الحق ولاړ دی د ده سره خبرې کوو کپتان صاحب تاسو دا راته ووایاست چې دا ټیم یو میچ خو ډیر ښه وګټئ دا بل ولې وبایلئ
په کومه هفته کې چې راشن ښه وي میچ وګټو او په کومه هفته کې چې راشن خراب وي نو بیا یې وبایلو
یو د راشن او د کرکټ بیا څه تعلق دی
څنګه تعلق نشته ته موټر ته ایرانی پیټرول ور واچوې خزغلی که دا نور د ډیزل ټرک ته اوبه ور واچوې خزغلی او که یو نمبر ډیزل
ظاهره ده یو نمبر ډیزل
دغه وجه ده دغه زمونږ کوک د اشپز در شو هغه د مخه په جیل کې کوکو تا ته معلومه ده چې جیل ته کم راشن ځي د کیمیا پر ځای لري ځي د ګټ په ځای د میخې غوښې ځي د دالونو په ځای ډبرې او د تیل په ځای سوزلي موبلیل لا عادت مجبور دی دلته په بوټ کې عام افسران د راشن په کمیشن اخته کړی دی په کوم هفته کې چې راشن ښه وي میچ وګټو او په کوم هفته کې چې راشن خراب وي نو ښکاره خبره ده چې میچ به بایلو نه اوس ګوره چې ستا په ګیډه کې درد وي نو ته به څه چکو او چې په کلمه کې دي د راشن ډبره بنده وي نو بالینګ به څه وکړي دغه زما رنګه ټکو ټک به کوي
نو ګرانو او کمیشن زده اوریدونکو پام کوئ چې خپل بچیان په کمیشن زده او میچ فکسینګ اخته ټیم کې شامل نه کړئ که غواړئ چې کرکټ وګټئ نو د تورک خان په ټیم کې شامل سئ چې وایي چې زه به په صوبه کې داسې ټیم جوړ کړم چې د ملک ناپورسان دې ټیم ته به ماته ورکړي چې لوبغاړي یې ټول په ټوخه تبه او د ملا په درد او د مغزي په درد اخته دي هو پام کوه دې سړي دادی ټیم جوړ کړئ درغلی پام کوه آوټ به دې کې اے پام کوه چکدا پام کوه وی وشتلی پام کوه
لسمی بچان دی ټول چمپینان جوړوم دی کرکیټران خپل ټیم جوړوم اول کا بغټم خپل ټیم جوړوم اول کا بغټم چڑو گنڈا کے فاس بالران پاٹے کو کھڑو یا بیٹس میں نان امپائرنگ زکم کوچنگ تور تو کم امپائرنگ زکم کوچنگ تور تو کم
وسیم اس بڈا سوی دی مام پر سے دلی دی وکاریو نت بیچارا ہم دہر کا ریلوے دلی دی دی ٹول خواروزار ٹنڈو کر جو ٹری درنزو امبار دوی آؤٹ پکتا نوی ٹیم جوڑوم او اسٹریلیا گٹا نوی ٹیم جوڑوم او اسٹریلیا گٹا لاسمی بچان دی ٹول چمپینان جوڑا مدوی کرکیٹرا زخ پل ٹیم جوڑوم اول کب گٹان زخ پل ٹیم جوڑوم اول کب گٹان
سروے
دا مشال ریڈیو کلتوری خپرونا دا خزینہ هنرمندانو فنی زیارتا یو ڈالے
دتی خبر گلابا یت زر سے گلابا
دغ لڑے با دوام لری خدا خبرونا با استاسو پجوندے بڑا ہو رے اس پپا کے دا ہمت ناکو جینکو دا کامیابو خبر ہم کو
زما خواہش دادے چی ما لگ دیر سم زکڑا کڑی دا آغا زال چکی پلو پلگو سر آغا شرک کر
سروی تاسو د نه پروز د مازیګر په سلورنی می بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی می بجې اوریدل مه